The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنه. بختيار ساحل مو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هندوستان ته په ماتې ورکولو سره د اسیا ملتونو جام ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته یو شمېر مینهوالو غبرګونونه ښودلي دي. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لوبې پیل کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف 19 کلنو او کورنی کرکټ غوره لوبغاړو د ظرفیت لوړونې کم پیل کړی دی. دا اونۍ په خپرونه کې دوه ځانګړې مرکې هم لرو. په لومړۍ مرکه کې د فوټبال د چارو کارپوه ذبیح الله شاهزاد د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د وروستۍ بریا په ارزښت او راتلونکو مهمو سیالیو غږېدلی دی. دویمه مرکه مو بیا د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د رول او لوبو په تړاو ده. د دې برخې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. د خبرونې پیل د فوټبال له یوې جالبې سیالۍ کوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې خپل سرسخت سیال هندوستان ته په یاد هیواد کې ماته ورکړې ده. په دې سیالۍ کې افغانستان دوه او هندوستان یو ګول وهلی دی. د یارې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي. نور جزئیات به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یوې مهمې سیالۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د سه شنبې په ورځ د رواني وري یا حمل میاشتې پر اوومه نیټه د هندوستان د اندرا ګاندي په لوبغالي کې ترسره شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د لومړي پړاو په 8:30 دقیقه کې د افغانستان لوبغاړو د غلطۍ له امله هند ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع ورغله او هغوی دا شوټ په ګول بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړی ګول رحمت اکبری واه چې دا د لوبې او یویمه دقیقه وه. که څه هم دواړو لوبډلو د لوبې په وروستیو شیبو کې په ډیر قوت سره لوبه وکړه، خو د لوبې په 8:30 دقیقه کې د هند لوبغاړو غلطي وکړه او افغانستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه او دا شوټ شریف محمد په ګول بدل کړ او له دې سره افغانستان دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. تر دې بریا وروسته د افغانستان د نمرو شمیر څلورو ته ورسید او د نمرو په جدول کې تر کویت وړاندې او دویم مقام یې ونیوه. تر دې بریا وروسته افغانستان ته دا چانس هم پیدا شو چې د خپلو راتلونکو سیالیو تر ګټلو وروسته د آسیا ملتونو جام ته ځان ورسوي. ټاکل شوی افغانستان به د جون میاشتې پر 16 نیټه د قطر او د آسیا ملتونو جام د لارموندنې د پړاو وروستۍ سیالي د جون پر 11 نیټه له کویت هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې روانه اونۍ افغانستان په سعودي عربستان کې له هندوستان سره خپل لومړۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړې وه.
د فوټبال هم دې سیالۍ ته تمکیږو. د ازادي راډیو د دری څانګې سپورتي خبریال ذبیح الله شهزاد راته وایي چې د هند پر وړاندې د افغانستان بریا څه ارزښت درلود او ایا افغان لوبډله به د دې چانس ولري چې د آسیا ملتونو جام ته ورسیږي؟ شهزاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د هند پر وړاندې بریا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او ایا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي؟
د هند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان بریا دا چانس موږ تیم ته را بیرته پیدا شو چې یو ځل بیا د نړیوال جام غواروي سیالۍ ته لاره پیدا کړه او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته د افغان لوبډلې د لاره موندلو کې چانس ډیر شو. کچېرې افغانستان فوټبال لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې کویت ته ماته ورکړي او کچېرې د کویت لوبډلې هندوستان ته ماته ورکړي، افغانستان به په مستقیمه ډول له قطر وروسته د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د نړیوال جام د غواروي پراو ته به هم زمينه مساعده شي چې نورو لوبو کې باید چمتووالی ونیسي او خپل چانس وازمایي.
د افغانستان ملي لوبډلې که څه هم د قطر او کویت پر وړاندې خرابې ماتې وخوړې، خو د هند له لوبډلې سره یې یوه لوبه مساوي کړه او بله یې وګټله. دا د نوي روزونکي د ښه کار پایله کیدای شي.
بلا شکه چې د انګلستان نوی روزونکي ښاغلی اشلی ویست وود خپل ښه روزونکي استعداد وښود او په ډیر لنډ وخت کې یې افغان ملي لوبډله مدغم کړه او ښه مدیریت یې درلود. دغه انګلیسی روزونکي پخوا د هند د فوټبال غوره لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې تجربه درلوده او له همدې امله یې د هند لوبډله یې ډیر ښه پیژانده. دا روزونکي پوه وو چې د دې لوبډلې کمزورتیا او پیاوړتیا کوم یو دي، او له همدې امله یې دغه روزونکي د هند لوبډلې پر وړاندې ډیره د قناعت ور نتیجه واخیستله. او افغانستان خلک باید ومني چې دا مربی یو ډیر غټه لاستراورنه افغان ولسته رامنځته کړی دی.
ولکېږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان اسلام اميري له ملي لوبډلې استعفا کړي. د نوموړي استعفا ته په کوم نظر ګوري؟
اسلام الدین اميري له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړیتوب درلوده. د ده او د فوټبال د نورو لوبغاړو په همکارۍ په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو تجربه لري، چې په اوسنی وخت کې شتون د هند پر وړاندې سیالۍ د افغانستان لوبډله لپاره یو مثبت انرژي و. ځکه اسلام اميري تر دې وړاندې هم د هند په لیګ او د دغه هیواد په بیلابیلو کلبونو کې ارزښتمنې جایزې ګټلې وې او هندیان د هغه له استعداد څخه پوره خبر و چې دا کار د هندوستان لپاره د ویرې لامل و. دغه فوټبالر چې 34 کلن دی ښایي د همدې مسئلې له امله پریکړه کړې دی، خو په هر صورت د هند پر وړاندې د افغانستان په تیرو دو لوبو کې د ده شتون مثبت اغیز کړی او په راتلونکي کې ورته د بریا هیلکو.
او د افغانستان د فوټبال داخلي یا کورنۍ سیالۍ د دې جوګه دي چې ملي لوبډلې ته ترې لوبغاړي غوره شي او کنه ټول لوبغاړي له خارجي میشتو افغانانو انتخابيږي.
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. له بده مرغه په افغانستان کې د فوټبال معیاري لیګ نشته دی او له همدې امله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي له بهر څخه راغوښتل کیږي او د فوټبال د هغو لوبغاړو شمیر چې له دننه څخه د ملي لوبډلې لپاره دی ډیر لږ دی. موږ هیله لرو چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دې ډګر ته جدي پاملرنه وکړي تر څو پر راتلونکي کې د افغانستان له دننه څخه د ملي لوبډلې استعدادونه لا تشویق شي او پیاوړې ملي ټیم چمتو شي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
بیا هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هم د تاریخي بری ته تمکیږي. د فوټبال یو شمېر افغان مینوال وایي سره لدی چې د فوټبال ملي لوبډله پورستیو کې پر لپسې ماتو سره مخ و، خو د هند پر وړاندې برای د دوی لپاره حیرانوونکی و. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د فوټبال له فدراسیون غوښتنه نه کړې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو ملاتړ وکړي څو پر اترو کې هم دا ډول بریاوې راوړي. د فوټبال فدراسیون وایي د هند پر وړاندې د بری لامل د فوټبال د لوبغاړو ترمنځ ښه همغږي و. نور جزئیات په دې رپورت کې.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واهه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره لدی چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پر لپسې ماتو سره مخ و، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریکه کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلي او موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي، انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوښنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. د دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکړو چې کوم استقامت وکړو دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوه، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه، په دوهمه نمایي کې چې د لوبې او یایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه، او په اته اتیایمه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. د ګروپ کې قطر له لومړۍ او درې لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له 4 لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله له 3 لوبو د 3 نمرو په لرلو په 4 مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1، او دریمه لوبه له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11 وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د کرکټ لډګرونو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ظرفیت لوړونې څانګې له 13 ورځو راهیسې د ننګرهار په نجیب الله طریق کې لوبغالي کې د ملي لوبډلې الف لوبډلې 19 او د کورنۍ کرکټ د غوره لوبغاړو ترمنځ د چمتووالي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دا کم به د راتلونکي اپریل میاشتې تر 2 پورې دوام ولري. د خبر له مخې په دغه کم کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونې، توپ وهنې، توپ نیونې ترڅنګ د فزیکي تکړښت او فټنس په برخو هم کار روان دی. د ولیده چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 لوبلړیو د ترسره کولو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د خبرونه په دې برخه کې بدرته د آی پی ایل سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی. هغه راته وایي چې تر دې دمه د افغان لوبغاړو وړتیا خودنه څنګه وه، ولې ټول افغان لوبغاړو لا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی، او دغسې ګڼې نورې پوښتنې هم را ځواب کړې دي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو وار بیا مو هرکلی کوم. د دې اونۍ مرکه به مو د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل وي. لومړی پوښتنه دا کوم، که د آی پی ایل سیالۍ مو له لومړۍ سره څارلی وي، راته ویلی شي چې څه کال پکې کوم نوي بدلونونه راغلي دي؟
آی پی ایل سیالۍ خو نوی قانون معرفي کړی دی چې یو بالر 2 باونسره په اوور کې کولی شي، تیز بالر سداغه یو نوی خبره ده څه کال په آی پی ایل سیالیو کې. بل تغییر پکې دا ده، جناب ساحل صاحب سے نوی قانون سے آئی سی سی معرفي کړی دی چې 20 سیکنډ دي چې په هغو کې باید دننه دننه بالر خپل نوی اور پیل کی، هغه دوی دلته نه ده پلی کړی، خو هغه به بیا د آی سی سی قانون سی لکه اجباري به دینه وروسته په T20 ون ډے ټورنامنټونو کې تطبیقیږي چې کله نړیوال جام شلوریزو سیالی او په جون میاس کې پایل سی. بل نوې ځانګړتیا په کې دغه د سی ایم ایس دونی او روہت شرما او ویرات کوهلی ټول د سلو نه زیات سیالی کړی دی. د خپل ټیمونو کپتانی ورسره نسته. ویرات کوهلی خو د مخه کپتان نه او فاف ډوپلیسی د کپتانی پرې خو روہت شرما سی د ممبئی انډینز کپتانو هغه په جای باندې هاردیک پانډیا دوی واخیسته او کپتانی هاردیک پانډیا ته ورکړه. همداراز د سی اس کے یا چنائی سپر کنگز کپتانی رتوراج گایکواڑ سره ده چې په خپلو دوو لوبو کې دواړه وګټلې. او د دغه تاریخچه دا ده چې مخکې د مہاراشٹرا ټیم کپتانی کړې وه او خپل ټیم تر فائنل پورې رسولی وو.
د افغانستان د لوبغاړو پرفارمنس تر دې دمه څنګه روان دی؟
افغانستان لوبغاړي ماشاءالله ډیر ښه روان دي. پکې تر اوسه پورې نوین الحق پکې لوبېدلې ده، راشد خان لوبېدلی، عظمت الله عمرزی لوبېدلی ده، نبی سی ممبئی انډین سره تر اوسه نه ده لوبېدلی، او همداراز نور احمد لکنواز سی گجرات سره تر اوسه نه ده لوبولی، او دغه نه علاوه فضل حق فاروقی سی سن رایزر سره تر اوسه پورې نه ده لوبولی، رحمان الله گربز سی کی کی آر سره هغوی هم تر اوسه نه ده لوبولی. هغوی سالټ ته په رحمان الله گربز باندې ترجیح ورکړه. هغه په دې سی وایي په تمریناتو کې فل سالټ ډېر ښه فارم کې ښکاري د نوزه کموږه وغوښتل چې فل سالټ ولوبو. د بده مرغه البته د رحمان الله گربز په تړاو هغه ښه پرفارمنس موږ په خپل اولې لوبه کې نو راسو. د لوبغاړو پرفارمنس ته نن مثلا که چېرته د سی اس کے او د گجرات ټایټنز لوبه وګورو، دا اومه لوبه د آی پی ایل. رویندرا رچن رویندرا د نیوزیلینډ لوبغاړی کینلاسی هغه سې راوتلی و ټولو بالرانو په مقابل کې یې شاټونه ووهل، خو سکل راشد راغی، راشد دی اوټ کړ. همداراز شفن ډوبی سه یو 50 منډې وکړلې او شپږ شپږیزې وهلې وې. نن هغه هم راشد راغی، راشد اوټ کړ. نو تاسو ویلی شئ چې لکه راشد خپل امپیکټ همیشه په لوبو باندې لري. عظمت الله عمرزی همداراز په خپل اول لوبه کې دوه لوبغاړي وسوځول، هم په خپل اول اوور کې او هم یې خپل په دوم اوور کې لوبغاړي وسوځول. نن یې هم په خپل اول اوور کې د سی اس کے کپتان اوټ کړی و، خو ډېر اسانه کیچ په سلپ کې وغورځېده. اخوا ته که نوین الحق وګورو نو نوین الحق هم په خپلې اوله لوبه کې وکټې واخیستې. جاس پټ لري یو ځل بیا اوټ کړی دی. وروسته چې د نړیوالو جام په سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب په ورځنیو سیالۍ کې هغه اوټ کړی و، دا ځل بیا اوټ کړو. همداراز بله وکټې هم واخیستله. نو په ټوله کې د افغان لوبغاړي ښه روان دي او ماشاءالله دا د دې ښکارندوی دي چې راتلونکي کې به لا نور د افغانستان لوبغاړي د هند پستر لیگ آی پی ایل کې لوبیږي انشاءالله.
د عظمت الله عمرزی په تړاو کې په ځانګړې توګه راته وایي، په لومړۍ لوبه کې ښه لوبه وکړه خو دویمه سیالۍ کې ډېر اغېزناک نه و، لامل یې څه کېدای شي؟
د عظمت الله عمرزی په حق له داده چې عظمت الله عمرزی ډېر غټ مسؤلیت مخته لري، او هغه داده چې د هاردیک پانډیا جای باید دی ډکې. ښه والی داده چې د باندې اعتبار شوی ده اړومبي سر کې، د تاور ورکول کېږي ځکه چې دی ریسټ بالر ده او ډېر ښه سوینګ لري، هم ان سوینګ کوي او آؤٹ سوینګ کوي. په اوله لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ، همې په بیټنګ کې د سټرایک ریټ 150 څخه پورته وو، هم په بالینګ کې د دوه وکټې واخیستلې. نن هم په خپل اوله ور کې وکټ اخیستې وو، خو دا ډېر د بیټنګ لپاره مساعد پچ وو. نو په دې کې هم سي دومره ښه بالینګ د وکړ، نو زه فکر کوم چې نن هم د کارکردګي بدله او بل په بیټنګ کې نن یې د پوزیشن ور بدل کړ. په اوله لوبه کې د څلورم پوزیشن راوېسته، نننۍ لوبه کې لکه شپږم یا اووم پوزیشن راوېسته. نو هغه دومره وخت د سره نه و چې د هغه خپل لوبه کړې وه، دی مجبور و چې شاټونې وهلي ول او دغه په نتیجه کې نن د خپل وکټه د لاسه ورکړو. په ټوله کې د عظمت الله عمرزی آی پی ایل کریر ماته ښه ښکاري او هیله ده چې انشاءالله راتلونکو لوبو کې هم دی ښه وځلیږي.
نوید الحق هم په یوه سیالۍ کې ښه لوبه کړې ده، لوبډلې لوبه وبایلله، خو نوین د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول. د نوین پرفارمنس څنګه روان دی؟
ماشاءالله نوین خو د افغانستان د سیریز په پای کې سیالنډ په خلاف و، اخري دوه سیالیو کې ډېر ښه وځلېده. دغې نه مخکې په پی ایس ایل کې خبره دا وه چې د پی ایس ایل هغه ټولې لوبې چې پشاور زلمي د ده پښتون کې وکړلې وګټلې، چې دی لاړو لوبې وبایللې. نو خامخا څه نه څه اغېز به لري، څه نه څه کرامات به هم لري. متاسفانه چې د دوی لوبډلې لوبه ونه سوه ګټلی، خو دوی پکې ښایسته بالنګ وکړو په اولې لوبه کې. نو زه فکر کوم چې نوین الحق باندې هم خپل فرانچایز یا لکھنؤ سپر جائنٹس بڑے حساب کئی او داسې ماته ښکاری چې دای به ډیر زیاتې لوبې وکړي خپل فرانچایز لپاره، او په ټوله کې پرفارمنس ښه ده. دای د هند په پچونو کې ځکه ښه چلېدلی سي چې دلته بیټسمینان ټول ورخطا دي، ته داسې سټروک وایي، شاټ وایي او سکور وکړي، او د ده کټارې ډېرې ښې دي. نو کولی شي چې دی هغې سره بیټسمینان راګیر کړي او بیټسمینان آؤٹ کړی شي. په ځمن دې دی کې اوس خو باؤنسر هم اجازه دي، دوه باؤنسر په آی پی ایل کې بالر کولی شي، او دی ډېر ښایسته سلو باؤنسر لري. د ډېرو لوبو سره سره به د ده لوبه لا هم پیاوړې شي او هیله د سي نوین الحق ښه کارکړدګي ان شاء الله وکي.
بل افغان لوبغاړی چې تر دې دمه لوبېدلې د راشد خان د لومړی لوب کې خطو پچونه وکړه، وکټي وانه خسته، خو د لوبې په ګټلو کې ونډه مهمه و. دوی ملوب کې دوا وټ کړل خو نږدې 50 منډې ورکړې. آیا در تخکاری چې د ملاتړ عملیات وروسته راشد خان بیرته خپل پخوانی حالت ته ورګرځیدل دی؟
راشد خان خو ماته سمخ کې اشاره وکړل چې خپل اول لوب کې ډېر ښه بالینګ وکړ، او د دې د بالینګ اثر دا و چې وروستی اوور کې بیا موهیت شرما هم په شپاړسم او هم په اتلسم یا هم په اتلسم او هم په نولسم دغه سې اورونو کې لکه پرله پسې څنګه راشد خان اور کې بیا سیدا راغی موهیت شرما، نو راشد هغه پرېشر جوړ ک مثلا په خپل اخیری اورونو کې یو کې 15 ور کړی، بیا هغه وروسته درې منډې ور کړې، نو د دې د لوبې د پرېشر جوړولو لږه نه بیټسمن اوټ شو. سیمون شرما وکټ واخیستل او یو په ټیم ډیوډ اوټ کې هغه ډېر خطرناک لوبغاړی د ممبئی انډینز لپاره، نو په بریا کې خامخا غټ لاسو نه نه دوه نفر آؤٹ کړل، داسې نه ده خو نن داسې اوسې ورځ د بیټسمنانو وه، پچ ډېر سخت و، دومره اسانه نه و پکې بالنګ. او بل مومنټم د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره و، په سر کې په پاور پلے کې اچھا رقم بیټنګ سے رچن رویندرا وک شپږ څلوېښت منډې صرف د شلو توپونو په مقابل کې جوړ کړل، نو د هغې سره هغه مومنټم ټول د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره شو. او هغه سی حالت کې بیا کم بیک کول دومره اسانه نه، ځکه چې بیټسمین په تا باندې رسک اخلي، او رسک اخلي نو اکثر بیا داسې حالت کې چې دوی کانفیډنس پورته وي، نو ډېر لو ډېر ډېر منډې کولای شي. نو زه فکر کوم چې راشد خان خو د نو وروسته چې مونږ د آیرلند په خلاف سیریز کې ولید خپلې ویلې چې ماشاء الله فټ ده، او ان شاء الله هیله به دایي چې دی بالکل سل پر سل فټ شوی، ځکه چې دا د افغانستان لپاره ډېر اړین دي. په ځانګړې توګه چې دی د مونږ د شل اوریزو سیالیو کپتان ده، لوبډل مشر ده، ان شاء الله سی سل پر سل صحت ښه او لوبو ته چې څنګه راګرځېدلی ده، او څنګه چې د آیرلند په سیریز کې پلیئر آف د ټورنمنټ شو، ان شاء الله سي د مونږ د نړیوال جام په سیالیو کې هم ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره بریاوې په لاس راوړي.
د ممبئی لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د لو آرډر یا د لوبې د ختمونکي توپوهونکي په برخه کې ستونزې ګاللې. د استرالیا ټیم ډیوډ هم ښه فارم کې نه ښکاري. ستاسو لاندې محمد نبی ته به د لوبېدو چانس ورشي؟
محمد نبی خو ډېر ښه فارم کې ده، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز باید محمد نبی ولوبوي که چېرته غواړي چې لوبې وګټي، ځکه چې په کم رقم باندې د آیرلند په سیریز کې لوبه وکړه. هغې څه مخکې د سریلانکا په مقابل کې سکمه یو ورځنۍ سیالۍ ولې د پکې 212 منډو غټ ستر پارټنرشپ عظمت الله عمر جي سره واچوه، د فارم ښه چې دی فارم کې ده او بال ښه میډل کوي او سکور کوي. او بل دا چې د ممبئی انډینز بالنګ کمزوری ده، نو سپن بالنګ د دوی کمزوری ده، اگر چې په تیز بالنګ کې بومراه ده دوی سره، او بومراه د دنیا وتله یو منل شوی لوبغاړی ده، خو هغه تیز بالر ده. او خو ته بیا دوی په سپین کې پیوش چاولا ده، نو پیوش چاولا دومره اوس امپیکټ نشي جوړولی، او ورسره څنګ ته که چېرته نبی راسي او دوی دغه سپین بالنګ پیاوړی شي، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز ماتول به دومره اسانه نه، او محمد نبی به خامخا په دې کې ډېر ستر رول ولوبولی شي. نو بالکل د تاسو خبره دقیق ده چې ښه به وي چې محمد نبی ته ډېر نه ډېرې لوبې ورکړی شي، او خاص کر داسې د فینشنګ لور ورته د فینشنګ نقش ولوبوي، هغه خو ښه ده ښه ده، خو زه فکر کوم ډېر به د سپین بالنګ هم اغیز لري.
د فضل حق فاروقي چانس څومره وینئ په دې پړاو کې؟
بلې خوا ته که چېرته سن رایزرز وګورو، نو سن رایزرز حیدرآباد ډیت بالنګ ډېر کمزوری و، نوی بال سره هم دومره ښه بالنګ ونه کړ، نو په کار خو دا ده چې دوی باید فضل حق فاروقي ته لاره هواره کی، او فضل حق فاروقی نوی بال سره یو خو لفټ آرم ده، او لفټ آرم سے دا خپل ایکسٹرا لیوریج لري، لگا لفټ آرم بالران دی عرفان پٹھان خبر ده وای لفټ از آلویز رائٹ، نو یعنی چپلا سے بالرز ما دے ہمیشہ دے خوخی خو ډیر په تخنیکی شکل ویل لفټ از رائٹ، نو چپلا سے بالر ہمیشہ یو ایکسٹرا د غلری اغیز لري، لفټ آرم اینگل سے دا اکثر بیٹسمینانو ته لک سخت ای، او بلدا د سغه ډیر خاصه اوټ سوینګاری کوي، وین سوینګاری کوي، او په آیرلند سیریز کې ډیر خاصه یارګاری وکړلې، نو فینیشینګ کې هم د اغیزمن ثابتې دلای شي. اوس دا به د سن رایزر حیدرآباد تر لوبډلې پورې سې دوی به څوک کې نه، او د چا په ځای به دای فضل حق فاروقي راوړي، خو په کار دسې دوی زر تر زر دې نتیجې ته ورسیږي چې باید یو نړیوال لوبغاړی دوی کې نه، کلاسن مارکرم او پیټ کمنز او فضل حق فاروقي د کمبینیشن سره دوی ولوبېږي، نو پاتې کېږي یو یانسن د یانسن په ځای کې چیرته دوی فضل حق فاروقي لا وریځ فکر کوم سي اغیز به بهتر وي. خدا سي کپتان د استرالیا ده، او د استرالیا والا او د افغانستان کرکټ سره دغه سي تاریخچه چندانې خوندوره نه ده، نو لږ راته امکانات یې کم ښکاري، والله دیو کی سی غلط یم اولہ دیو کی فضل فاروقی تو لوبور کی ما خپل باور داد سی سٹارٹ سپلی دل سرا حالت پوری دل سرا سن رائزرز باید خپل ورستی لوب کی فضل فاروقی ولوبای
کده کلکتا نائٹ رائیڈرز لوبډلې خبره کو هوی پلسال ته پر گربز ترجی ورکړه آیا خپل کړه کړه او فکر کوي گربز ته بدلو بيدو چانس ورشي
البته د کلکتی په لوبډله کې تر اوسه پورې سنی ناراین هغه دومره خاصه بالینګ کوي او هغه دومره ښه فارم کوي دا آی پی ایل کې هغه دومره خاصه ریکارډ لري او بیا بل داده چې هغه اوپننګ تمرا وساله دا هغه مخکینی پرفارمنس ته په کتلو سره سکلو نه وړاندې د اوپننګ تر وتلې و ډیر طوفانی بیٹنگ بے پسار کے کاؤنو دی بیا ہم آگا ہیلہ زینے لدی خو بیا چیر تا دیتے بالنگ فگرز دو گردے سنیل ناراین او مسٹری سپینر دی کلکتی لپارا دائی دا نو دائی دی راشد خان سر یو جائی تنہا داگا دو بالران دی سے نه واری دی چور لسونا کمی مندی ورکڑی دی نو دا خو ریکارڈز دی سدی بے گوری خاما خانو دو سنیل ناراین پشتون کے از فکر کو مسیح مجیب بسرف دی بیک اپ شکل بانی دوی ساتھ علی خو دا بے وہ کتل سیزا کسی دیو گوی سپین ماشاءاللہ دیر پی آوالای دا او بیا سی کتاسو یو نڑیوال لوبغالی راولی نو پکارتا سی بل نڑیوال لوبغالی ورطا کین ہوئی نو کمبینیشن تا کتل سرا لگ سخت اخکاری ماتا خو دا بلی دل کی کسی کدوی سنیل ناراین تا دم ورکی نو بیا بے مجیب راولی و مجیب بلو بی
پا ورزش کولو لا نشئی موادو زان وساتی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوب له میدان سپورتي خبرونه همدلته پای ته ورسیده لملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا د ومه ورځ کوربه. دا ونی خبره کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنڈیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه د مسکو او کندهار لبریدونو ورسته ترکانو یو سل وڅل وختسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غ لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنۍ وهغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو غواخ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکه پاره ولې وي.
هم کشورهایی که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحیز نخواهند کرد و دشمن در از یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه آن چی که لابی های این گروه می.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړي، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخبل سری او زور غګوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهمه عرب ماشومان ته داسې د کریس کمپلیکس جوړی چې سیمه کې به ساره نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیری ونې د درنو بریدونو لامل یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغه ترهګری ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینسي ګراهم تیرونی په یو بیان کې ویل مخکې لدی چې ډیر نه وخت شي او دایښ ډله امریکایي اهداف ته ګواخو ګرځي باید په افغانستان کې د دې ترهګری ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې لمنځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د دایښ خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالاتونو روښانه کړی ده چې د دایښ خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید خی چې د دایښ ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلې او په وینا چې د افغانستان په اړه د بایدن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولای شي.
د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده لیو بل سره ایدیالوژیکی او فکری اړیکې لري او لبل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخوانی اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګیدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
روسیا چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلې او لامدي زیاتې جوړل کړې دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نخښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش خارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیماً د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان زبیالله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیالله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوې لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغه سي او حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بیرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,815 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بلشیا حاجانو څخه د سړی سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او 4,000 پوله کیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دی.
افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنی ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونو نه پاره ویلو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړ، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته غواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړه ته آماده دي. اغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې غواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورې خزي څنګه ساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا بتوایه چې دا د سودو د حقوق پایمال کې د لیسته په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې په سودی په ډبر باندې مولو رجب کوو دی سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهان یو بستا مقابله روان دی تم د انسانیت ته نجات چاو گیری زهم د انسانیت ته نجات چاو گیری
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې دوه هل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی دپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هیبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دوبی می کنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله می گوید نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی چې څه موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی دی یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساخته اند پیام قتل خشونت نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړي وه دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړي ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تیر اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري ازادانه چلیږي خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړي. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګری وزارت له مسولینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډ یې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړ ګپنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورتونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه پاکستان افغان پنډیان لوړ ګی ته ور پرېږدي. د پنډیان ویلي په خوا به د کرخي د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډي اړولې، خو له روزي راهیسې نه یوازې کار پټه بدریدل بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړ ګی ته نور پرېږدي چې ویزه او پاسپورتونه لري. د خبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکار شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو کړی وه او پلار هم کړی وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورت د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په قربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لری پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولې نړۍ د فارسی ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعاګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړي ورزیل مانزلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر د ریژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفہ الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکه پاره‌ای تیرونه بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ الدین محمد داونه د ایمان د حلاوت او لخص نه د خزي د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظرې ورکړې و چې په اړه د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توند نیوکه کړې. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافات او خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چیزو حیران پاتین چی نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب دا افغانستان حکومت پا دا پابندی ونی نلگئی. آیا دا اسلامی حکومت دیتا ہوئی چی او سڑے دا پکی دا غزی خرافات کو رئی چی آگا ہوئی چی پا علم کی او پا عبادت کی چی کل اچھا تا حلاوت چی عبادت باندی چی چوک مین شی بیا پاغ باندی پوی خاکو سلاوڑی.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیخي یو بار بیا د غیوات کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپایي صحابه غړی هم یاد شوی، پاړی پولیس ویلي نو موړې پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولای دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلیو. د ځایي خلکو چې له کوتکونو او بلچو سره راوتلیو لوی لارې تړلې او ټینګار کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلی درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سر راوتلی لوی لاره تړلې او ټینګار کړ چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکلی درې کسان په ډز وشتلی دوی نیوکه کړی چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالوونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړوي چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي استرالیا او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړي د مریضه تخته کولای شي د لمر یو لسلنه رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج موناش سیدنی او نیو ساوت ویلز پونتونونو څیړونکو جوړې کړي او وايي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژي د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورستولي د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي د په داسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهري نو کې له جمعه د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیسته هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوي زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ رادیو په پاڼو مه هېروئ Yeah.